السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د پاوز لوی درستیز د پاکستان د حکومت د پاوز د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو په اړه باندې غبرګون ښودلی دی. فصیح الدین فطرت د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز وروسته له هغه په دې مورد خبرې کړي دي چې د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر د افغانانو په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې وې. جنرال عاصم منیر ویلي وو چې د یو پاکستانی ژوند تر ټول افغانستان ورته مهمه ده. خو فصیح الدین فطرت چې د طالبانو له لوړپوړو جنګي قمندانانو او د پوز لوی درستیز دی د پاکستان د پوز د لوی درستیز دغه څرګندونې توهینوونکي بللی دي. هغه همدارنګه ویلي دي چې دا د پاکستان د چارواکو تر ټولو وروسته پاتې حالت ښکاره کوي. هغه په پاکستانیانو باندې غږ کړی دی چې د دغو د خبره غیر مسؤولانه څرګندونو په ارتباط باندې باید ودرېږي او اجازه ورنکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست. د ایران مهر خبری آژانس راپور ورکړی دی چې د ایران په سراوان کې په یو برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په وژل شوو کې پاکستانیان دي او درې تنه نور ټپیان شوي هم دي. د پاکستان حکومت له هغې ډلې په تهران کې د پاکستان سفیر په دې ارتباط باندې غبرګون ښوولی دی او له ایراني چارواکو یې غوښتي چې د پاکستانیانو د وژل کېدو په ارتباط باندې پلټنې وکړي. د پاکستان دان ورځپاڼې هم په دې مورد باندې رپورټ ورکړی و او ویلي دي چې درې پاکستانیان ژوبل دي. پیښه د ایران په خاوره کې چې بمپ میش سراوان نومیږي د نامعلومو وسلوالو په ډزو سره رامنځته شوې ده. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. افغان سوکوهونکی قیس خادمی نن شپه د آی بی او سازمان د نړیوالې اتلولۍ پر کمربند لوبیږي. خادمی چې دمګړی د آی بی او سازمان د اروپا اتل دی د خپل سیال جاکسن چاک په وړاندې په فلای ویت یا مچ وزن کې لوبیږي. د دې کټګوري لوبغاړي اکثر شاوخوا 50 کیلو وزن لري. د آی بی او سازمان له اعلان سره سم د خادمی او جاکسن چاک لوبه د لندن په یارک هال سالون کې ترسره کیږي. له خادمی څخه د نړۍ ګڼو نوموتو سوکوهونکو مانی پکوا او امیر خان د ملاتړ پیغامونه خپاره کړي او هغه ته د بری هیله کړې ده. خادمی په مسلکي سوکوانه کې 12 لوبې لري چې نه یې ګټلې، یوه یې بایللې او دوه یې مساوي کړې دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او د خبرونه هلته ولولئ. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ یو وار بیا چټکه شوې ده.
په شپږم تاریخ باندې پولیس راغلل او زه یې ځان سره بوتلم څو ساعته بند وروسته بیا په ضمانت باندې راپرېښودم او په ضمن کې پیسې هم وغوښتي وې چې مجبورن باید ورکړي وای.
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ او مرکه لرو چې د افغانستان یو نوموتی قاري برکت الله سلیم نن وفات شوی دی.
جناب شیخ القرآن والمجاهدین الحاج استاد قاری صاحب برکت الله سلیم امروز جهان فانی را با عمر 79 سالگی ودا گفتن.
د یو افغان ډاکټر سره هم خبرې کړې دي چې د شوندو د چاکاو د تالو د انختیدو ناروغان درملنه کوي.
همدارنګ زما کوشش دی چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجمع کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
لتیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د ایستلو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې. د اسلام آباد په بارکاو بی ولس او اف ولس سیمو کې په وروستیو کې ګڼ افغانان پولیسو نیولي چې یو شمېر د پیسو په مقابل کې بیرته خوشي کړي. ځینې نور د تورخم له لارې په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت تازه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، یوازې تېره ورځ د تورخم له لارې 191 افغان کډوال په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسلام آباد په بارکاو او بیولس سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني پولیسو دغلته کور په کور پلټنې پیل کړې او د اسنادو د نه لرلو په تورې ګڼ افغانان نیولي دي. دوی وایي په نیول شویو افغانانو کې یو شمېر یې له تورخم اړول شوي او ځینې لا هم په زندانونو کې بې برخلیکه پراته دي. په بارکاو سیمه کې میشت یو افغان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونه پلټي. هغه افغانان چې ویزې نه وي له ځانه سره یې تڼۍ ته بیایي، بیا له هغه ځایه ډېر یې ډیپورت کړل افغانستان ته چې هلته د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښېدلی شي او دلته یې کورنۍ بے سرنوشت په ډیر بد حالت کې پاتې دي.
د عمران په نوم د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت یو بل افغان چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو له لوري د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی او ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو په بدل کې راخوشي شو، خو د ده په خبره ورسره یو شمېر نور افغانان چې انجونې هم پکې وي د تورخم له لارې افغانستان ته واستول شوي.
په شپږم تاریخ باندې پولیس راغلل او زه یې ځان سره بوتلم چې زموږ د پیسو چې وتا سره خبرې کوي، نو تقریبا د څو ساعته بند وروسته بیا په زمانه باندې را پرېښودم او په زمین کې پیسې هم وخت وي چې مجبورن باید ورکړي دوی. او تقریبا په هغه موده کې لس کسان له موږ سره نور سره ټول افغانستان ته ډیپورت کړل او دوه پکې مېرمنې هم وي.
دغه افغان کډوال وای نه یوازې دلته بلکې د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشت یا د ویزو موده پوره شوی د پولیسو له لوري نیول شوی دی. د اسلام آباد په اف ول سیمه کې یو میشت افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
په ټول اسلام آباد کې افغان مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی هر لحظه د دې منتظر دي چې د پولیسو له خوا به ونیول شي او دوی بالاخره د پاکستان نه به ډیپورت شي. او دا زیاتره هغه مهاجرین دي چې دوی کیسونه لري او د خپل کیس پروسس خاطر په پاکستان کې پاتې دي.
په اسلام آباد کې میش دغه افغان کډوال وایي پاکستانی پولیسو ورته ګواښ کړی چې باید ژر تر ژره خپلې ویزې تمدید کړي، کنه په زور به له پاکستانه وشړل شي. خو دوی وایي د ویزو په اړه د وار وار غوښتنې سره سره یې ویزې نه دي تمدید شوي. که څه هم پاکستان د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړي، خو په تیرو څو ورځو کې دا لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې یوازې تیره ورځ د تورخم له لارې 191 افغانان په جبري ډول له پاکستانه وویستل شول. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ټوله کې له پاکستانه د ستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو دوه ورځې وړاندې د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی خبر ورکړی و چې د رواني جنوري میاشتې تر 15مې سلور لکه 15000 شپږ سوه درې تنه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه په وار وار غندل شوي او له پاکستانه د دې لړۍ د درولو غوښتنه شوي، خو دغه هېواد تر اوسه په خپله دې پریکړه ولاړ دی او له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ساتلې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د ورپیخې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاری احمد رشاد مموزی نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینې تایید کړه.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و، قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څیره وه. د زده کوونکو په وینا یې نن د 180 کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری راشد مموزی نن ازادي رادیو ته د هغه مړینه تایید کړه او وی ویل
جناب شیخ القران
له بده مرغه شیخ القران والحدیث استاد قاری برکت الله سلیم چې له شوخ تلور کلونو راهیسی د زړه او سرطان ناروغي درلوده څو ځلې پرې د زړه عمله راغلې وه. بلاخره کابل کې یو روغتون کې سا ورکړه.
په ورته وخت کې د قاری برکت الله سلیم یو شمېر زده کوونکي د هغه پر مړینه خفه دي او د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و ازادي راډیو ته یې وویل
نن ډېره خوشینه یم له دې کبله چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری له لاسه ورکو. دا یو ډېره غټه ضایعه د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره، ځکه زه د ده یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمن الله سادات ازادي راډیو ته وویل
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول. د هغوی له جملې څخه د قرآن پاک تلاوتونه به چې موږ اوریدل ډېر زیات به تینه متاثره وو. نو د قاری صاحب تشه ډېره لویه ضایعه ده او نه جبرانیدونکې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد راډیو ټلویزیون به یې ژوندۍ خپرونې هم وړاندې کولې. هغه ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو
د ملی راډیو سره لایف پروگرام لرم، دولس بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولاد څه مشکل دی. خیر خدا پروگرام یو ساعت وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکات قوت راکې نو چې زه دوهم رکات وکړی شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي راډیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي راډیوګانو سهارنۍ خپرونې د هغه په تلاوت پیلېدې، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړی و چې په ډېرې هغو کې لومړي مقامونه هم ترلاسه کړي وو. اوم غوښتل د نوموړي پر مړینه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غبرګون هم ولرو، خو د دوی بیلابیلو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه د نوموړي پر مړینه خواشینی ښودلې او د هغه تشه د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګې او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډیری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
لکه څنګه مو چې په همدغه راپور کې واورېدل، قاری برکت الله سلیم د افغانستان بیلابیلې مهمې جرګو، ملي جرګو او دولتي غونډو کې پیل په د د پغاک باندې کېده او د له خوا به تلاوت کېده. همدارنګه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې څو لسیزې د قرآن تلاوت کوم ده، د ترجمې او تفسیر په ژوندۍ بڼه پروګرامونه هم وړاندې کول. له نیکه مرغه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د جمهوري نظام په وخت معاون ښاغلی عبدالغني مدقیق اوس له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. مدقیق صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. په اول کې خو تسلیت وایم ټولو ته او تاسو ته چې له استاد برکت الله سلیم سره مو له نږدې پیژندل. په غواړم د تاسو لنډ نظر د د مرګ په رابطه واورم په اول کې، او بیا وروسته به په نورو مسلکي مسایلو باندې باشوکو.
ډیر مننه ستنګای صاحب. زه هم په خپل وار د افغانستان ټول ملت د استاد الحاج قاری برکت الله سلیم د وړینې له کبله د خواخوږی مراتب وړاندې کوم. د استاد وړینه د ټول هیوادوالو لپاره په خاځه اسلامي نړۍ سه په ډیرو اسلامي نړۍ کې ټول خلکو په ځاند نو مړینه سره زیاده
جناب مدخ صاحب، د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لارې د څو لسیزې تلاوت کاو، بیا ژوندي پروګرامونه د ترجمې او تفسیر درلودل، شاګردانو ته به درسونه هم ورکول، د دغو پروګرامونو د تنظیم په ارتباط راته ووایي.
ډیره مننه استاد. خو اول خو یو خپل مدرسه درلودل، خپل کور سره په دې مدرسې کې نارینه او ښځینه زکونکو درلودل. د ترڅنګ د حج او اوقاف وزارت د شیخ القرا استاد د قاریان د ریاست مسولیت په اړه درلوده. استاد لکه څنګه چې تاسو ویلې په ډیرو نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی سي په تقریبا په 1400 ما په یاد نه دي استاد د نړۍ د غوره قاري جایزه ترلاسه کړله. نو استاد ډیر زیات خدمات کړي لما سره. ما استاد سره یو خو شخصي روابط تقریبا لما 15 کاله کېږي له استاد سره شخصي ملګرتیا وه. استاد ډیره باندې ګران وه او زه خپلم ډیر پې ګران وم. هغه شخصي ملګرتیا تر څنګ استاد ته مې سخت احترام درلود. نو زه کله چې د ملي راډیو د رئیس په توګه مې دنده ترسره کړه اولین کار مې دا و چې استاد ته مې زنګ ووایي. استاد سره همکاري نه درلودله. استاد هم ملي راډیو تلویزیون کې د اخوزامې په شکل مقرر کړ. په هغه وخت کې وروسته ډاکټر سبایاز نیازی هم د استاد لپاره په راډیو کې د قرآن زده کړې یو پروګرام سي په اونۍ کې بیا ورځ نشریده. خلکو به په ژوندۍ بڼه پوښتنې کولې. استاد پروګرام مختب وو. یو ستر کار ستروسه زموږ یو وادوال ډېر کم په خبر دي او ما دغه له استاد سره مې ورځ خبرې وکړلې. په قرآن عظیم شان خو په 14 روایتو باندې لوستل کیږي. نو په ډېر تاسف سره وایم چې ما په لومړي سر کې استاد په د راډیو افغانستان هغه تلویختم استودیو ستر استودیو د خدمت کې ورکړله. فوق العاده توګه د استاد په هفته کې 2 ورځې راته استاد موږ غوښتل چې مشورې مې کړې. همدغه 14 روایتونه چې د نړۍ تقریبا شاید 3-4 قاریان 15 قاریان دغه 14 روایت لوستي. استاد تر 12 روایتو پورې دغه روایتونه په بزی قنبل وار شوداسي نور روایتونه ثبت کړل. متاسفانه چې 2 روایتونه پاتې دي چې وزارت ته رسیده چې باید 14 روایتونه پرسته وي. ما غوښتل چې دا روایتونه په سی ډی باندې جوړ شي او نور په خپل خواله رسنۍ کې د نور دي په ورسته بیا ویډیویم جوړول. نو استاد دغه ډېر خفه په دې سلام چې هغه روایتونه پات سره د ژوند یوازنی ارمان او سیم د 2 روایتونه 12 ویلې او 2 پات سره په څنګه کې نورم په تلویزیون کې یو پروګرام
په اړه تلویزیون پر اړه ما غوښتل پختم د رادیو یا تلویزیون. تاسو چې رادیو تلویزیون مخاطبان تعقیبول لدیده هغه د تلاوت پروګرامونه به خصوصا پروژه کې څومره خلکو لیدل او تاسو ته څه معلومات درتل
لیدون کې خډیرو ځکه د استاد قدرتوم له 15 کلونو خو سیده مار په یادګی په روزي په میاس کې به یو ساته تلاوت سي د استاد څه تلاوتونه یو ساته او څه نیم ساته او دا به نشریدل. یعنی ټول خلکو هر چیرته استفاده ترې کوله. وروسته خصوصي رسنۍ ته هم هغه کاپیانې موږ د تلاوتو ورکړلې. په ملي تلویزیون کې موږ هغه تلاوتونه چې لوستي وو هغه بیرته په ګرافیک شکل تلویزیونی جوړ کړل. دا په یوټیوب چینل کې موږ استفاده ترې کوله. خلکو لیدل لیدون کې ډېر زیات وو. هم اوریدون کې هم لیدون کې. یعنی د استاد اډیکل اوریدونکو د استاد اډیکا په رادیو او تلویزیون کې روزي میاست ته ټول سره د سیاو یو هغه وسی باید استاد تلاوت او اوري خلاص په مالديګر کې بنشریدل. نو ډیر ځات ام اوریدونکو دوله دل ام لیدونکو دوله دل او استاد په ډیر یو خاندوس باندې اذانونه ثبت کړي په تلویزیون او رادیو کې چې هغه باندې استاد په هغه نشریدل.
بله بله مننه کوم. دا قصه لاند که وختم کم دی د کوم شخصي خاطره خوغه خاطره کوي یا څه خاطره چې تاسو ته مهمه ده جالبه ده که موږ سره اخر کې شریک کړي.
او استاد خو د بار له دې د استاد د شعر دی علاقه مند لري شوقي. نو ما سره شخصي ما په رادیو کې کله کله خبرونه مې کړي په څنګه کې مې تکلمه د شعر کوله. استاد ټول مجموعه ما تراوړې وي وای په هر هفته کې باید ما یو شعر دکلمه کوي. نو کور کې وځ دکلمه چې اوریدل د ماته لسې په دې افتی کې د ماته دکلمه د نه دیلې. ما ورته استاد مصروف ما دا ونو بیا به دکلمه لري خو کېدلې د استاد تقریبا ما تر اتیا سلو دکلمه د شعرونه دکلمه کړې په رادیو کې اوریدل. نور خاطرات ډیر سر لرم استاد سره. نو ما په اخر وختو کې چې له یو د کډوال کېدم اخرین دیدن مې له استاد سره اوس ورغلم کور ته لاسونه مې ورته مچو کړل عکس مې سره واخیست. ډیر دیګر خونو
ډیر مننه کوم خغله مدخق د جمهوریت نظام په وخت باندې د ملي رادیو تلویزیون ماون کور موادان چې خبري مراسم وکړي د استاد برکت الله سلیم په کارونو باندې وغه کې دی. مننه.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ
او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د راپورونو په اساس تمه ده چې پم دې را روانونه کې د دوشنبه پر اس په افغانستان کې د تماس چلی د غړو وادو غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او همدارنګه د روسیا او ایران چارواکي برخه لري. د بهرنیو وادو ځانګړي استازي دا لومړی ځل ده چې تر 2021 کال د اګست 15مې چې طالبان نو کابل نیولې هلته د سیمې د هیوادو د استازو غونډه جوړیږي. په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت آسیا برخې له مرستیال سره په کتنه کې د همدې را روانې غونډې په ارتباط خبرې کړې او دوی ویلي دي چې ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ لا زیات همکاري په باب ټینګار شوی. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په چین کې د طالبانو حکومت سفیر مولوی اسدالله یا بلال کریمی د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې مرستیال مومن سره په لیدنه کې په کابل کې د تماس ډلې د غړو هیوادونو در روانې غونډې په اړه خبرې کړي. یا سفارت د جنوري په 26مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بلال کریمی په دې غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ د جنوري په 9مه په کابل کې ترسره کیږي د ګډون کوونکو هیوادونو لخوا د لاس یا خپل منځي همکاریو پر رامنځته کولو ټینګار کړی. که څه هم په دې اړه چې په دې غونډه کې به په کومو موضوعاتو بحث وشي څه نه دي ویل شوي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې باید په دې ډول ناستو کې طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی د تکلارو له امله سوابیونکي وګرځول شي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
په دې ډول ناستو کې باید طالبان سوابیونکي وګرځول شي او باید دوی سواب ورکړي چې د خپل د حضور په دې دوو کلونو کې دوی له ترور او د بېګنا خلکو له وژلو پرته افغانانو سره څه کړي. په دې دوو کلونو کې ښځې د ټولنې او سیاست څخه لرې شوي او آن د کورونو څخه له وتلو محروم شوي دي.
د بشري حقونو فعالې مینې رفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر نه باید سر موضوعې صحبت کړو
که دوی د یوې موضوع په اړه غږېږي نو باید دې موضوع ته لومړیتوب ورکړي چې نړیواله ترهګرۍ ته نه ووایي، یعنی چې طالبانو او نړیوالو ترهګرۍ ته نه ووایي، ځکه دا یوازینۍ لاره ده چې دوی کولای شي د افغانانو او میرمنو تر څنګ ودرېږي.
ټاکل شوی چې د طالبان حکومت په کوربهتوب د تماس ډلې د غړو هیوادونو په دې غونډه کې د ایران، پاکستان، روسیا او چین هیوادونو استازي برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په کابل کې د سیمه ییزې غونډې یو له مهمو ګډونوالو څخه دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي آسیا عمومي مدیر سید رسول موسوي تر دې مخکې په خپل ایکس پاڼه لیکلي و اړینه ده چې د کابل غونډه د دوحې تر غونډې مخکې ترسره شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انتونیو ګوترش په مشرۍ د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو دا غونډه به د فبروري په 12مه او 13مه په قطر کې ترسره شي. د کابل غونډې لپاره د طالبان حکومت او ګډون کوونکو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لیدنې کتنې داسې مهال روانې دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د ایران، روسیې، چین او پاکستان په شمول ځینو هیوادونو خپل استازي کابل ته لیږلي او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. ورزو اسرائیلو ته د اسرائیلو چارواکو ویلي دي چې د غزې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته به هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د هلو ځلو مخه ونیسي. اسرائیل وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د ملګرو ملتو د دغې ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړل چې پر اسرائیل د اکتوبر د 8مې په برید کې لاس درلود. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې هیواد به د غزې له جګړې وروسته هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو این روا فعالیتونه ودروي. اسرائیل د دې ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړي دي چې د اکتوبر په 8مه پر اسرائیل د حماس په حمله کې لاس درلود. د دې برید له امله د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او وسلوالو نږدې 240 اسرائیلیان برمته کړل. د اسرائیل تر تور وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې پر ورځ وویل چې تر هغو به د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې سره د دوی مرستې بندې وي چې دا پیښه سمه څیړل کیږي. د اروپایي ټولنې په استازیتوب بیا پرون د دې ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل وویل چې اروپایي ټولنه به دا مسله وارزوي او بیا به خپله پریکړه اعلان کړي. نن د دې ټولنې مهم غړي هیواد ایټالیا اعلان وکړ چې د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پر ادارې به مرستې بندې کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجاني په اکسپانه کې لیکلي دي چې د ایټالیا حکومت پر یو ان روا خپلې مرستې ودرولې. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر دا خبر هم کړې ده چې د هیواد مرستې به له فلسطینیانو سره روانې وي او د اسرائیل د امنیت حمایت به هم کوي. د اکتوبر 2 نیټې تر حملو وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر ترانګي د مځکې هوا او اوبو له لارې بریدونه پیل کړل. په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د دې حملو له پیل تر اوسه لږ تر لږه 26,250 فلسطینیان وژل شوي او 48,190 نور ټپیان شوي دي. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د خپلو څو تنو هغو کارکوونکو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پوري شوی دی چې پر اسرائیلي د اکتوبر 2 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. د ادارې پرون دا خبر هم ورکړ چې له دې مشکوکو کارکوونکو سره اړیکې قطع شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخیتم بیا هم ښه راغلاست وایم. کابل ښار کې یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې ښاري لینونو مسیرو کې ښاري بسونه لږ دي او په ځینو مسیرونو کې خو ملي بسونه نشته. دوی وایي د اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د شخصي موټرو چې سوارلۍ لیږدوي کرایه ورکړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلین وایي دا مهال د ښار د کابل ښار په 1400 لینونو کې تر 100 زیات ملي بسونه فعال ساتلي خو منیشه د کابل اوسیدونکو د یو شمېر ډیروالي تا پا پام پا دی شمیر ملی بسونه بسنه نکوی. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کابل کې د ښاري بسونو د کمښت ستونزه چې د کابل ښاریانو لپاره یو جدي ستونزه ده لا هم نه ده حل شوې. د کابل یو شمیر اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل چې د ښاري ملي بسونو شمیر ډیر کم دی او په ځینو سیمو کې د دوی په خبره بیخي نشته. ماجبین چې دولتي کارکوونکي او د کابل ښار د دارلمان سیمې اوسیدونکي ده وایي چې په دې مسیر کې یو ملي بس هم تګ راتګ نه لري.
زه په دارلمان کې اوسېږم، هره ورځ په دې مسیر کې تګ راتګ کوم. په دې لین کې هیڅ ملي بس نشته، موږ په شخصي موټرو کې تګ راتګ کوو او له ډېرو ستونزو سره مخ یو، ځکه دولتي مامورین یو او 8000 افغانۍ معاش اخلو. زما کرایه د ورځ 80 افغانۍ کېږي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکی مصور هم ورته شکایت لري او وایي چې پر یاد مسیر کې د ښاري بسونو شمیر ډیر کم دی.
کاروبار نشته، موږ وګوره سبایي چې کېږي دی خونه شم ډېر شپې کرا ورکوو، شم ډېر شپې افغانه کرا ورکوو. موږ دولت نه هیله لرو چې دا ملي بسونه فعال کړي، زمونږ وس ورسېږي چې راشو ولاړ شو.
دوی وایي چې د ښاري وسایتو د کمښت له امله ډیری وخت شپې ناوخته کورته راګرځي او ټکسي چلوونکي د شپې لخوا له دوی د زیاتې کرایې غوښتنه کوي.
اوس هم د هغه ډاکټر په اړه تاسو ته رپورټ خبرو چې په افغانستان کې زرګونه داسې ماشومان چې له پیدایښت یې شونډې چاکوي یا یې تالو سره نښتې وي عملیات کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده. هو، ډاکټر عبدالغفار غیور دی چې په ترکیه کې اوسیږي خو هر کال دوه ځلې افغانستان ته ځي او سلګونو ماشومانو عملیات کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
همدارنګه زما کوشش دی چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجمع کیږي.
دا د هغه ډاکټر خبرې دي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د هغو زرګونه ماشومانو وړیا جراحي عملیات ترسره کړي چې شونډې په طبیعي ډول پرې او یا یې تالونه ختوي. د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې ترکیه کې اوسېږي وایي هر کال دوه ځل د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول عملیات ترسره کوي. نوموړی وایي د ماشومانو د نوملیکنې، راټولېدنې او عملیات د ترسره کولو په برخه کې د خپلې تخصصي کاري ډلې ترڅنګ ورسره د سرې میاشتې ټولنه او افغانستان کې خصوصي روغتونونه همکاري کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
دا درې میاشتې کېږي چې راغلم په ننګرهار، بامیانو کې، میدان وردګو کې، هلمند کې، کندوز کې، تخار کې او خپله کابل کې، او پکتیکا کې د لابچاک او کامچاک ماشومان چې هر شبخانه را جمع کړیو راجستر کړیو هغه ته ورغلم او د عملیاتونه تر سره شول.
هغه وایي د وړیا عملیاتو ترڅنګ هڅه دا وی چې عملیات شوی ماشوم ته تر عملیات وروسته درمل هم په وړیا ډول ورکړي. ډاکټر عبدالغفار غیور چې په خبره یې نن هم په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې یو شمیر ماشومان عملیات کول ازادي راډیو ته ویل،
لابچاک او کامچاک ماشومان ته که فکر هم کړی زیاتره ډیرو غریبو کورنۍ نه وي، لرې پرتو سیمو نه وي، نو دومره وس نه لري چې هغوی وکولی شي دغه عملیات کابل کې یا بل ځای کې په پیسو باندې اجرا کړي. نو زما کوشش همدا وي چې هر ولایت ته ځمه نو ناروغ باندې مصرف را نه شي دغه د انستیزي دوایي د عملیات دوایي پس له عملیات نه دا زیات کوشش وشي چې ورباندې مصرف هیڅ ډول را نه شي او دغه ماشوم په آرام باندې په خوشحالۍ باندې خپل کور ته لاړ شي.
یو شمیر هغه بې وزلې کورنۍ چې ماشومان یې د ډاکټر عبدالغفار غیور له لورې په وړیا ډول عملیات شوي دي خوښ دي او وایي چې ماشومان یې له عملیات وروسته له ښکلا برخمن شوي دي. نیاز محمد چې د کابل ولایت د پنځمې ناحیې اوسیدونکی او وراره یې عملیات شوی ازادي راډیو ته وویل،
د وراره مې پزه او شونډې پرې وې او ترې رنځېده. زه ډاکټر صاحب عبدالغفار ته راغلم، وراره مې عملیات شو او سبحان الله بیخي ښه دی. زه له ډاکټر صاحب نه ډېر خوشحاله یم چې زما د وراره عملیات یې په بریالیتوب وکړ. اوس یې څېره بیخي ښکلې شوې ده.
نیما نړۍ
سر دمیان خلی امر بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي ښځه خپل میراث غوښتی شي، مکتبه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي؟ قاضي څوک دی؟ هغه د ښځې په واړه فیصله کوي، والله کې وکړي ورباندې.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې د طالبانو په حاکمیت کې له نورو ستونزو سره سره په محکمو کې هم د دوی غږ نه اورېدل کېږي. د قضا برخې پخواني کارکوونکي د دې ستونزې علت څه ګڼي؟
په تجربه او متخصصه قاضیان یې ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان یې راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه یې نه درلودله. په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ ښځینه پشپلې.
نن پام دې اکل غږی کوم ملتیا موکړی. قدر من اوریدونکو، د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په څیر بیا هم په ښځو باندې د ژوند چاپیریال تنګ کړ، له زده کړو او کار څخه یې محروم کړي. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه یې منع کړي. په ټولو ولایتونو کې ښځینه سینګارتونونه بند شول. له دې ټولو بندیزونو سره سره کله چې ښځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي، په وینا یې په محکمه کې هم د غږ اورېدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په خبرونه کې واخیستل شي، وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیو.
یو جلی کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې؟ کله تاسو فکر کوئ یو جلی به دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هیڅ سم نه ده، نو هغه خپل هم غوښتی شي؟ افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي؟ اوس محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي؟ هغه د ښځو په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د حق طرف ته فیصله کوي، والله کې وکړي ورباندې چې اووم آسمان نه ورته نازل هم شي ښځې په واړه کې دلته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده اوسي، اما غوښتله بې ځایه فیصله کوي. کېږي. قضیه د کوم شو قضیه څوک ده؟ تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوی وي چې دا زموږ قضیه ده، دا زموږ پاچا ده، دا زموږ وکیل ده. داسې یو څه نشته. سرتېرو دولت ده، نو هر څوک خپل دی، هر څوک د خپل ورته. همدا اوس زه درته وایم قضیه چېرته ده، چېرته ده، کوم یو قضیه حل شوی دی، د کوم یو قضیه یې حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وهي، ټکوي. دا باید داسې نه وي. هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان کې تر نن ساعته پورې دا شته ده چې ښځه باندې ظلم دی. دوی فیصله کړې د ښځې په حق فیصله کړې. مورس تاسو اورېدلې چې د ښځې په طرف وي.
دا مېرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پاڼه لاسلیک نشوای کولای. هغه زیاتوي چې د طالبان حکومت پخوانی مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې اوس لیلامي خرڅوي.
اته عریضه نشي لوسته، زه درته عریضه نشي لوسته. زموږ څارنوالا دولس کاله مکتب وایي، څلور کال پنځه کاله درس وایي، بعد له هغې نه ماستري کوي، دکترا کوي، راځي که نه یو وظیفه کوي. د جمهوریت کې ما نه دي لیدلي چې څوارلسم پاس یا شپاړسم پاس وظیفه ولري تر څو دکترا یې نه کړي. دکترا او ماستري سره به راتلل، پی جي سره راتلل، بیا به ورته وظیفه وه که نه. ان دومره زحمت هغوی هغې ته به احترامي کوي، هغوی د کانه منفر کړي. همدا اوس ما ماما د رتبه
میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکی نرگس هم ورته خبرې کوي. هغه وایي چې اکثر میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي.
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شی دی په کنټرول کې وي. نو ټوله ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنې مشکل تا جوړ کړی دی. په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه، ډېری ښځې دی چې حتی مراجعه نه کوي، چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینی. کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه، دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې، دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي. تا ملامتي وي ول مقابل طرف نه ملامتي وي. اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه، ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي. سل فیصدونه موږ صفر فیصد د دوی نه هیله نه لرو چې دی د موږ قضیې ته پرمختګ ورکړو یا د هم په هغو څېړنه وکړو. په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې څېړنه نه کېږي چې هغو ته موږ مراجعه وکړو.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې مني. وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. ښاغلی مصباح وایي
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله. قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول، دغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ له شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده. د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت یې تامینول، لکه خپل قضا، لوی څارنوالي، د مدافع وکیلانو انجمن، د عدلیې وزارت، د کورنیو چارو وزارت، کوم پولیس چې په دې جرمي مسایلو کې دخیل ول، دې ته یې هم ضربه ورسوله. په دې معنا چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلیې وزارت کې مدغم کړ، هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی وه، د لوی څارنوالي وظایف پولیس ته ورکړل. همدغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله، په دې کې قضا ته ضرر ورسېده. قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې، په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي.
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ خزینه په دې شولې چې هغوی سره له دې چې یو سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره، لکه د کار، د تحصیل، د تعلیم، له دې حقوقو نه محرومه شوي یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول، عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې. او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي، او دا په واضحه توګه موږ غواړو ووایو چې طالبانو براتک سره دی عدلی و قضایی نظام تا دستون زیر ولاری کری دی او پا دیل پارا کم خاص استراتیجی هم دلری پا داسه حال که چه وزنی لاره ده حالی هم داده چه دی اساسی قانون پر بنسرد باندی دوی دا عدلی و قضایی نظام جور کی او نور قوانین که دسی تعدیل راولی چه دسی ستندردونش پا که ووسی چه واقع دی عدالت دی تامینو لپار مناسب ووسی پراتل دینا نو دا وضعیت دی منالو وارد نده او عدالت نپلی کی کیو دی پراتلون که که با بخپلا حاکم نظام لدی رو ستونزو نخوال سر مخامخشی.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده. وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي، نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي؟
د جمهوریت سقوط نه وروسته دغه محاکمو ته قضا او سرانوالۍ ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه ده نیول سوی، نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک دا حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو دپاره قضا او سرانوالۍ او محاکمو ته مراجعه وکړي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د حق نه لري، هغه څوک چې د سفر حق نه لري، هغه به مسایل کې خپل حقوق ته مراجعه وکړي. سرانوالانې ښځو باندې وظایف بند شو، یعنې د هغوی فعالیتونه بند شو، هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالۍ درلودلې هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې، نو دلته خوندې کوم اعتلاش ته مراجعه وکړي او د چا ته مراجعه وکړي، څه ډول مراجعه وکړي. د دې دپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړله چې دا یو ستر ناورین ده، دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځته راوړي، نو باید ته یو قانون وضع کړي، یو رهنمود ورته جوړ کړي، یو څه خلکو ته معلومات ورکړي چې تر څو هر خلک چې مشکل لري، هغه خوندې چې مشکل لري، هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي. هېڅ ډول د نظام د خوا څخه هېڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې، نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لاسې قضا او سرانوالۍ ته خپل د قضایو دپاره د خپل د کیسو دپاره، نو که د سخت مجبورۍ څخه ورځي هم د ډېرو سختو برخوردو سره مخ کېږي او ډېر داسې خواتوری، ډېر داسې زړه توری برته راستونېږي. نن سبا کې خوندې زندۍ او نن تاسو ولې راغلی یاست او نن دې غوښتل سوی نه یې او ولې راغلی او ته یې واره صبر وکړه چې موږ معلومات وکړو، تا شرعي ستا حق کېږي نه کېږي، په داسې جملاتو باندې فقط دوی اګنور کېږي، د سترګو د وړاندې څخه لرې کېږي. یو ډول کرکت، یو ډول نفرت، یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلماني ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کېږي، هغه سي برخوردونه د ښځو سره کېږي چې دا په کل کې زورونکی ده. او کله چې په یو ټولنه کې فیصلې درست ونه شي، یعنی صحیح فیصله ونه شي او قضا او سرانوالۍ د سقوط سره مخ وي، هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نه سي رسولی او نه هم خلک ترې راضي پاتې کېدلی شي.
بله میرمن نیازی، لکه څنګه چې تاسو د خبرې ته اشاره وکړه، زموږ بله پوښتنه هم همدا وه چې یو شمېر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی، له دوی سره ډېر بد چلند سوی ده. دغسې وضعیت که دوام وکا، دا څومره زیان اړوونکی ده، څومره میرمنې نورې هم مایوسه کېږي، په خپل حکومت ته دا څومره زیان رسوي؟
دقیقا ای کاش که حکومت د دې دپاره یو فکر درلودلی، یو طرز العمل یې درلودلی چې په هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله، یا حکومت ځان ته یو لرلیک درلودلی، او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې دپاره خپل د بقا دپاره د ولسونو په زړونو کې ځای نیولی وای، نو خپل د بقا دپاره یې کار کړی وای، نو هلته ده چې دې برخې ته یې خاصه پاملرنه کوله. ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډېره سخت ته پاملرنه شوې ده، تر ډېره حد پورې، تر ډېره برید پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده چې د قرآن او د حدیث په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي، قاضیانو، وکیلانو، سرانوالیو، د هر څه نظام چې جوړ ده دا اوس فلم په افغانستان کې او زمين کې په اجماع او په قياس باندې هم همداسې اته تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي دا څومره مهم دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي چې متاسفانه اوسنی نظام خپل پښه خپله پتیشه وهي او یو خو خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله چې دغه اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منع کړلې، ښځې د کار څخه منع کړلې، ښځې باندې دارالوقار بندې کړلې، د څارنوالۍ او استناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې، بېکار او بېروزګار یې کړلې. یعنی دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته، دغه تعبیز خپله د اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي، د دوی نه ماتور ایسي، د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي. بالاخره دا خلک تصمیم نیسي، نن وي که سبا وي، دا چې دوی یې زندوي نړیوال حمایت غواړي، دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم هغه مشکلات شته چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کول، اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې، خپل په زړه کې، خپل په کډو کې شګه ده، خپل په زړونو کې، خپل په ځان باندې شکمنې وي چې ولې مو غوښتل داسې نظام، د دې نظام څه خوبیانې دي. هغه خلک ټول منسجم کېږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کېږي، ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهي وی زپې وی کوټې، بالاخره هغه نور هم قوي کېږي او ستا په وړاندې پورته کېږي. دا تاریخ گواه ده او دا په تجاربو باندې ثابته ده چې بالاخره به خلک په دې پسې راپورته شي.
یو بل مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کېږي، یوازې میرمنې نه دي، نارینه او سره مناسب چلند نه کېږي، قضیه هغه آخري حد ته نه رسیږي. یو عمده علت دا ده چې دوی پخواني وکیلان، څارنوالان، قاضیان اکثریت منفعه کړل، په ځای هغه کسان راغلي دي چې دوی کم سواد دي. دا څومره د دې ستونزې د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي میرمن نیازی؟
جمهوریت د اساسي قانون پر بنا باندې وګوري، په قضا کې داسې هیڅ وخت تغییرات نه راځي چې تغییرات ورته نه تعین کېدله چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څېړنې لاندې به وو. هغه یو تر بله پورې هر قضیه مرتبط وي او هر یو قضیه یو تر بله پورې وکیل ته، هغه سرانوال ته، هغوی معلومات په دې کې لري، هغوی په دې کې څېړنې کړي، معلوماتونه یې ترلاسه کړي. نو یو دم څوک هېڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي. ما یو ځل مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب، که ستاسو د دروازې پرده سوری وي، خراب شوي وي، زړه شوي وي، تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ته ودرېږه بیا به نوی پرده راوړو؟ اول به یو بله پرده را جوړه کړئ، د پلاستیکو نه یې جوړ کړئ، د بوجۍ نه را جوړ کړئ، نسپې کوئ، بیا هغه سوری یو خرابه پرده ایسته کوي. نو دا یو ډېر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي. په قضا او څارنوالۍ کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه څارنوال ته معلوم وي، مغه وکیل ته معلوم وي، مغه قاضي ته معلوم وي، هغه په دې برخه کې څېړنه کړي، معلوماتونه یې کړي. نو ته یو دم هغه لرې کوو، یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې را وړي، یا اهل یې اهل دې هم را وړي په ځای دې ورته مقرر کړي وي. خو دغه اهل چې معلومات ونه لري څه وکړي؟ فیصلې ټول د معلوماتو پر بنا باندې کېږي، فیصلې ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کېږي. د طرفینو دا به اوري، په ثبوتونو به ثابتېږي، بیا به فیصله کوي. خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پخه چې خپله پتیشه وهي او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پای ټکی ورته کېږي، دوی خپله سبب شوله په دغه مسایلو باندې سبب شوله. دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي، دوی په قضا او په څارنوالۍ کې باید ډېر اساس پاتې شوی وای، ډېر کوشش به کړی وای چې په دې اصله کې تغییرات درنه وای راوړی، قضایي به څېړنې به کړې وای، ورته خپل استازي به ورته کېنولي وای چې څېړنې وشي، لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي، تر څو چې مونږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه، د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي. خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړله چې هغه نور هم هغه وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي، هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده چې بیا دې ته څنګه د سر نه شروع وکړم، څنګه د سر نه اخلاط راوړم، څنګه د سر بهر نه شاهدان راوړم، شاهدان خو د چا سره په اسې نه راځي. اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک د دومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ وطن ډیر سي او نور هم خلک د دوی نه متنفر سي، ځکه چې د دوی دغه کړې دي د دې سبب دي، د دې باعث دي په حکومتداري کې دا شی هم ته ډېره خاصه پاملرنه باید وشي.
بله، په آخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته له دوی سره ډېر بد چلند سوی، حتی دوی وایي چې د دوی خبرو ته غوږ نه نیول کېږي، چې دوی څه وایي، مقصد په یو رقم باندې داسې کوشش کېږي چې بېرته له محکمې نه دوی لاړې شي په خپل کور کې کښېني. دغسې میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي؟ یعنی دوی کله چې مجبوره نیسي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي، هغه که د میراث مسله وي، هغه که یو چا سره دعوه وي، هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی، یا د طلاق موضوع خاصتاً اوس په داسې شرایطو کې په افغانستان کې یادیږي نه، دغسې میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه ناامیده بېرته لیږل کېږي، تاسې یو ډاډ به څه وي؟
ټینګار مې خوند ته همدغه ده، مشوره مې خوند ته همدغه ده چې هېڅکله چپ مه پاتې کېږئ. تاسې خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسې ګناهګاره کېږئ، او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده، دوه ځلې موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیقوو. د ظلم دپاره خپل غږ اوچت وساتئ، او تاسې خپل ناهیلي کېږئ مشل واري نوره ورته مراجعه وکړئ. څومره چې مو ذلیله وي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې درنه نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې ښه برخورد نه کوي تاسې بیا هم مراجعه وکړئ. یعنی تاسې د حوصلې او د زغم څخه کار واخلئ. ستاسې د حوصلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري. د صبر په مقابل کې الله پاک هم عوضونه ورته ورکوي، او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس چې تحمل کوي، هغه څوک حوصله کوي، د هغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څومره ظالم وي څه نه شي کولای چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري، او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي. بالاخره دوی مجبوره کېږي چې تصمیم ونیسي. ناامیده کېږي مه، ناهیلي کېږي مه، او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي. خوندو ته زما فقط دغه نظر ده، دغه مشوره ده ورته چې موږ باید استقامت ولرو په هر حال کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامته اوسئ.
همچنان موفقیت مو غواړم، خدای مو مل شه.
دا یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویایمې غونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 2 2 1 4 6 4 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
سمندر کدے راتا دے دنیا زمم شنڈ دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلے ونو گتے اباسا زمگ گریوان دزڑ دگل پانی میرا پی گی وار خطا را
راتاو می توفانو نا دی دجوان دگلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم شراب گچھ حرام دے سوکم جد شراب گچھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم خدایا لگے لگے ما خام دے سوکم خدایا لگے لگے ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
ستم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچ پگ ہل چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچ پگ ہل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه